پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مظفر بازاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکاري هرکلی کوم. د افغانستان دولت د طالبانو هغه څرګندونې ردوي چې ویلې دي افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د ټاکنیزې ډلې لومړی مرستیال د سولې مخالفین دي. د دغه هیواد د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي افغان حکومت د سولې لپاره ټینګه اراده لري خو د اوربند په شرط. دوستانو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې نور راپورونه او مطالب هم اوریدلای سي، خو په سر کې د اجمل انس خد افغانستان او نړۍ مهم خبرونه و.
دا بخښنې نړیوال سازمان په یو اعلامیه کې د افغانستان د سولې په اړه ویلي چې د تشدد د کمولو وړاندیز بې مفهومه خبره ده. په غور کې دولتي ادارې نن د څلورمې ورځې په مخه بندې دي او په چین کې د کرونا په نوم اخیستونکي او وژونکي ناروغي په سرعت د خپرېدو په حال کې ده. بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان په اړه. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو اعلامیه کې ویل چې د تشدد د کمولو وړاندیز بې مفهومه خبره ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د تاوتریخوالي هیڅ اندازه او حد منلو وړ نه دی. د بخښنې نړیوال سازمان کې د جنوبي اسیا د چارو مرستیال عمر وړای چې ویلي چې داسې یو بحراني حالت کې چې پر ملکي خلکو حملې کېږي دا خبره بې معنا ده چې د تاوتریخوالي اندازه به کمه شي. نوموړي ویلي د امریکا متحده ایالات او د افغانستان طالبان باید د جګړې قوانینو ته ژمنې وي او پر ټولو ملکي افغانانو حملې سمدستي بندې کړي. په قطر کې د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر په وروستیو کې ویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره یې منلی چې د تاوتریخوالي اندازه به راکمه کړي، خو د افغانستان حکومت د دې بیان په اړه سخت غبرګون ښودلی او ویلي دي د هغوی دا بیان مفهوم نه لري. د افغانستان حکومت همداراز ویلي چې له طالبانو سره یوازې په دې شرط خبرې کولی شي چې د هغوی له لوري وربند اعلان شي. په غور کې دولتي ادارې نن د څلورمې ورځې په مخه بندې دي. د غور یو شمېر اوسیدونکي تور پورې کوي چې د راتلونکي مریض کال مالی بودیجه متوازنه نه ده. د کسانو دولتي ادارې بندې کړې دي او د ولایت د ودانۍ مخې ته یې پرلت وهلې. د نثار احمد کوهین په نوم یو اعتراض کوونکي ازادي راډیو ته وویل تر څو چې حکومت د ولایت د لویې لارې او د برېښنا د بند لپاره بودیجه نوي منظور کړي دولتي ادارې به همداسې بندې وي. د غور والي غلام ناصر خازي دا مني چې محلي ادارې بندې شوې دي. ازادي راډیو ته دا وویل چې د کابل ځواب ته انتظار دی چې د معترضانو غوښتنو ته څه وایي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي خلک باید چین ته له غیر ضروري سفر ډډه وکړي. په چین کې د کرونا په نوم یو وژونکی وایرس په چړکې د خپرېدو په حال کې دی او څه باندې څلوېښت تنه یې تر اوسه پورې وژلې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د وقایوي طب رئیس بشیر احمد پرون ازادۍ راډیو ته وویل که څه هم چین ته کم شمېر افغانان تګ راتګ کوي خو د سیمې په هیوادونو کې د کرونا په نوم د خطرناک وایرس د خپرېدو امکان د اندېښنې وړ دی. اخوا په چین کې دا وایروس په سرعت د خبرېدو په حال کې دی او د ریپورټونو له مخې دا ناروغي د فرانسې او استرالیا ته هم خپره شوې. چین نن ویل چې د دې ناروغۍ له امله په چین کې دننه تر اوسه 140 کسان وژل شوي او لږ تر لږه 1200 کسان پرې اخته دي. دا ناروغي د چین په 9 ولایتونو کې خپره شوې او 230 ناروغانو روغتیایي وضعیت خطرناک بلل شوې. فرانسه وایي چې 3 تنه په دې ناروغۍ اخته شوي. د امریکا متحده ایالاتونو هم په دغه هیواد کې پر دې ناروغۍ د 2 کسانو د اخته کېدو خبره کړې ده. تر دې مخکې په استرالیا کې په دې ناروغۍ د یو تن د اخته کېدو خبر ورکړل شوی و. دا بلاروس ولسمشر مسکو تورن کړی چې پر هیواد فشار راولي چې له روسیې سره یو ځای شي. الکساندر لوکاشنکا پرون د بلاروس په ختیځ کې د کاغذ جوړولو په یوې فابریکې کې کارګرانو ته د خبرو پر مهال وویل روسیه چې ارزانه تیل او ګاز چمتو کوي له خپلې انرژۍ استفاده کوي چې بلاروس له خپلې خاورې سره یو ځای کړي، خو دی به کله هم اجازه ورنکړي چې داسې وشي. لوکاشنکا له 1994 کال را په دې خوا د بلاروس ولسمشر دی له هغه وخته چې دا هیواد له روسیې د یو خپلواک هیواد په توګه بیل شوی. بلاروس د سون موادو او نورو مرستو په برخه کې ډیر زیات پر روسیې متکی دی او دغه هیواد نورې اروپا ته د روسیې د انرژۍ د لیږد یوه عمده لاره ده. بلاروس د تیلو د ترانزیت پر سر له روسیې سره اختلاف پیدا کړی او کله ناکله روسیه د تعرفو د زیاتېدو له لارې د لوکاشنکا پر حکومت فشار زیاتوي. دغه دوه هیوادونه د تیلو د انتقال په برخه کې د کال په سر کې موافقې ته ونه رسېدل چې تر هغې وروسته مسکو په بلاروس کې د تیلو له تصفیه خانو مرستې ودرولی، لیکن د جنوري له څلورمې وروسته د دې مرستې و برخه بیرته پیل شوه. د فرانسې دی وی مذهبي خیریه موسسي څلور کارکونکو په عراق کې ورکتی. د منځني ختیز لپاره د مسیحیانو سازمان وای چې پرونی درې فرانسویان او یو عراقي کارکونکو په بغداد کې تلتم شوی. د اس او اس په نوم دغه سازمان له 2014 کال راهیسې په عراق کې ورسته تر دې فعالیت پیل کړی چې داعش ډلې په مواصل کې په زرګونو مسیحیان او یزدیان مجبور کړل چې خپل کورونه پرېږدي. دا فرانسوي سازمان د عراق د کردستان په مرکز اربیل کې فعال دی، هلته ګڼې سویان اوسیږي. او د ترکیې په ختیځ کې د زلزلې له کبله 13 کسان وژل شوي او 225 تنه ټپیان شوي. د چارواکو په وینا د ترکیې ختیځې سیمې تېره شپه سختې زلزلې ولړزولې. د دې زلزلې کچه د ریختر 6.8 بلل شوي. په ایران، سوریه او لبنان کې هم د دې زلزلې ټکانونه احساس شوي دي.
خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان دولت د طالبانو هغه څرګندونې ردوي چې ویلي دي افغان ولس مشر او د ټاکنیزې ډلې لومړی مرستیال د سولې مخالفین دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجیه انوري:
د افغانستان د رهبری یا د حکومت نیت او اراده ډیر مشخص دی. د سولې پاک دا د افغانستان خلک غوښتنه ده چې باید اوربند وسي مخکې له مذاکراتو څخه.
خو افغان تحلیل ګران بیا وایي چې د بین الافغاني خبرو تر پیل د مخه د دولت او طالبانو لخوا پر یو بل تور لګول او پر ضد څرګندونې د دغو مذاکراتو مخه ډپ کولای شي. ناصر شفیق وایي:
نو چې تر څو پورې د افغان حکومت سره تفاهم نه شوی نو اوربند به څنګه رامنځته شي؟ دا خو بې ژمنتیا اصلا نه راځي تر څو چې بین الافغاني تفاهم نه رامنځته شوی.
په چین کې د کورونا په نوم وژونکې ناروغي په چټکۍ په خپرېدو ده او له کبله د مړو شمیر هم ډیریږي. دغه ورځ په افغانستان کې به هم د دې ناروغي د اغیز په اړه د امیر روغتیا وزارت څرګندونې واوري. که وخت نو راپورونه هم لرو، خو په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام اوریدلی شئ. ورڅ د خبرونه د سر موضوع ده. د افغانستان دولت د طالبانو هغه څرګندونې ردوي چې ویلي دي افغان ولس مشر محمد اشرف غنی او د ټاکنیزې ډلې لومړی مرستیال د سولې مخالفین دي. د دغه هیواد د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي افغان حکومت د سولې لپاره ټینګه اراده لري، خو د اوربند په شرط. طالبانو پر خپل یو رسمي ویب سایټ د اونۍ تبصرې په نوم مطلب خبر کړی او پکې ویلي دي چې د افغان حکومت دوه مهمو چارواکو وروستۍ څرګندونې ښیي چې سوله ییز حل ته چمتووالی نه لري. په دې اړه نور تفصیل فیروزه عزیزه که ویچی در کابل استودیو تخم در وزره سر در تلفن پرکر شده. فیروزه خبرونی در شد اغلی.
ډیر زیاته مننه فریبا جانې. سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدر منوریدونکو ته. د افغان سولې په اړه په سویس کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او په کابل کې یوې غونډې ته د هغه د ټاکنیزې ډلې د لومړي مرستیال امر الله صالح وروستۍ څرګندونې د طالبانو غبرګون راپارولی او ولسمشر او ښاغلی صالح د سولې مخالفین بلل دي. ولسمشر د چهارشنبې په ورځ په سویس داوس خار کې د نړیوال اقتصادي مجمع کې خبريالان ته ویلي چې طالبان د تاوتریخوالي لکمولو لاس وانخلي او بخې د تاوتریخوالي لختمولو لاس وانخلي. دای به اجازه ورنکړي چې طالبان له امریکا سره د سولې لمذاکراتو په سو استفادې واکټ ورسیږي. همدارنګه د خغلی غنی د ټاکنیزې ډلې لومړی مرستیال امر الله صالح بیا د پنځمې په ورځ په کابل کې د سولې اړوند یو غونډه کې ویلي چې ممکن په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات د غوډوار لورو ترمنځ جګړه ختم کړي، خو دا خبرې بعد طالبانو او افغان ولس ترمنځ جګړه پایتونه رسوي. د خغلی غنی او امر الله صالح څرګندونو دوه ورځې وروسته، یعنی نن، طالبانو په خپل یو تازه اونیز خبر شوی مطلب کې ویلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ټاکنیزې ډلې لومړی مرستیال امر الله صالح د سولې مخالفین دي او هڅه کوي چې د جګړې لمبې لا تودې وساتي. خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي حکومت د سولې لپاره ټینګه اراده لري. د دغه وزارت ویاند ناجیه انوري څو شیبه مخکې ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
د افغانستان د رهبری یا د حکومت نیت او اراده ډیر مشخص دی. د سولې پاک مونږ اراده لرو، د دې لپاره مونږ خپل حسن نیت هم ښودلې ده. نه پوهیږم دوی ولې دا خبرې کوي چې د افغان حکومت د سولې لپاره اراده نه لري. که د دوی هدف دا وي چې مونږ دا تاوتریخوالی کموالی نه منو، دا د هیچا هم د منلو وړ نه ده. دا د افغانستان خلک غوښتنه ده چې باید اوربند وسي مخکې له مذاکراتو څخه.
اغلی انوری وای تر کومه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبري ونسی په افغانستان کې به سوله رانسی. ل دې سره د دولت جوړونکو ټاکنیس ټیم د لومړی مرستیال امر الله صالح د څرګندونو پاړه دغه ټیم وایاند رضوان مراد وای چې دوی د سولې مخالفین نه بلکې د با عزت سولې غوښتونکي دي.
کله چې ویلي چې موږ د سولې مخالف یو، اما د کومې سولې؟ آیا د افغانستان لپاره سوله، د افغانستان د خلکو لپاره سوله، یا که په قطر کې د امریکا او طالب ترمنځ معامله؟ نو دغه معامله چې د امریکا او د طالب ترمنځ د افغانستان لپاره څه لري؟ د دولت ساس د لومړي مرستیال د څرګندونو هدف همغه د افغانستان د با عزت سولې موضوع ده.
له دې سره وسلوالو طالبانو په خپل ویبپاڼه په یو نوي بیان کې له دې کبله چې امریکا سره له دې چې هغوی د سولې د موافقې لپاره د تاوتریخوالي د کمولو ژمنه کړې وه نوي غوښتنې ورڅخه کړې او له شکایت ډک بیان یې خپور کړی. د طالبانو په بیان کې نور وضاحت نه دی ورکړل شوی او دا یې نه ده څرګند کړي چې امریکا کومې نوي غوښتنې کړې دي. بلې فریبا جانې،
ډیره مننه کوم فیروزه عزیز. دوستانو راپور خو مو اورېده. بلخوا د سیاسي چارو افغان کارپوهان وایي چې طالبان او افغان چارواکي باید د سولې په خبرو کې د ښه نیت لپاره خپل څرګندونو ته پام وکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې ناصر شفیق وایي چې د بین الافغاني خبرو لپاره لوړان دي پر یو بل تور لګول او پر ضد څرګندونې د دغو مذاکراتو مخه ډپ کولای شي. له شغلی شفیق سره رحمت الله افغان مرکه کړې ده په ګډه وایو.
کته او تریخواله په نسبت وګړه کم شي او دا خبره وسره شي چې روسته د افغان حکومت سره هم تفاهم باید منتج وسی، بلکې تر هغه پورې به یعنی نور مسایل هم لکه مخکې په خوا چې خلیل زاد ویلو چې دا ټول مسایل یو د بل پورې تړلي دي. که ټول سره یو بل سره تړلي شي نو بیا د افغان حکومت سره دا شک زیاته راکېږي چې
د افغان حکومت پر طالبان او طالبان پر افغان حکومت د سولې د هڅو د ناکامولو پړه اچي.
افغان حکومت چې اوربند شرط دی، اوربند خو په حقیقت کې د بین الافغاني تفاهم په نتیجه کې د مذاکراتو یعنی یو نتیجه راوځي. نو چې تر څو پورې د افغان حکومت سره تفاهم نه شوی نو اوربند به څنګه رامنځته شي؟ دا خو بې ژمنتیا سره نه راځي تر څو چې بین الافغاني تفاهم نه رامنځته شوی. قدرته چې افغان حکومت په دې داریږي چې د اوربند امریکایانو سره ووسی او طالبان د دوی سره جګړه کوي، غواکي د امریکایانو او د طالبانو په دې باندې پریکړه چې افغان حکومت لمنځه لري کړی شي. چې موږ ته د یو منځګړی افغان ګروپ اړتیا ده چې هم طالبان هغه ته ژمنتیا وخی، هم افغان حکومت هغه ته ژمنتیا وخی، او له دواړو نه واکوالي او بیا پاغي په نتیجه کې قربان راځي کبل افغان ته باور راځي. من به په یو بل باندې بے باور نه یو.
شفیق صاحب، په دې ورسته کې د امر الله صالح سرګندونې ته واورېدلې ویل دي چې د قطر مذاکرات طالبانو د افغان ملت ترمنځ جګړه پای ته نه سي رسولای، بل خو د طالبانو ورستي سرګندونې دلته استونزه چیرته موجوده ده؟ د حل لپاره باید شي وسی د لپاره څه خبرې مثبت پایله ورکړي.
زه په دې باور یم چې امریکایانو باندې تر څو پورې چې د افغانانو ترمنځ چې هم طالبان هم حکومت د یو منځګړي ګروپ په وساتت باندې ملي اجماع رامنځته نه کړي او هغه په دې منتج نه شي چې د سیمې اجماع رامنځته شي او حتی د مطرح او زورواکو هیوادونو لکه روسیا او چین قوي هیوادونو ملاتړ حاصل نه شي، امریکایان وترو ته ژمنتیا نه ښیي. نو د دې لامل زه همیش دا وایم چې ای افغان حکومت، ای وسوالو مخالفینو، تاسو چې کله هم یو لور د بل په غیاب کې د امریکا سره کینئ، د دې معنی دا ده چې تاسو خپل نیمه برخه امریکا ته ورکوي، دا بل لور هم نیمه برخه امریکا ته ورکوي. امریکا هر ډول لا سرړونه لرلی شي، مګر موږ دواړه افغان لوري بل سرړونه ونه لرو. دا غیر لپاره ښه خبره ده چې دا بین الافغاني تفاهم د مازه کولو لپاره یو منځګړی ثالث ګروپ رامنځته شي، تر څو د هغه په نتیجه کې بل د ملي اجماع د دوړ نه رامنځته شي.
افغان سیاسي تحلیلګر ناصر شفیکو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو د سولی او دغه راز نورو اړوندو افغانستان دننه او یا بهرن په بهر کې د مهمو تحولاتو تازه جزئیات کالی سي د ازادي راډیو خبري چې هر ورځ د سهار لوو بجو د ماښام تر لوو بجو پر منځنۍ صفه 12:00 او د افغان پر سره 15 صفه خبرونه لري. په دې برخه کې به د ناجی صفیز خد افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه د مالیاتو له دوه برابر کېدو خبر ورکوي. د سوداګرۍ او پنګونې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې د مالیاتو لوړوالی لامل شوی چې د دغه هیواد په بازارونو کې د توکو بیې لوړې شي.
شپږ پالو یا اووه پالو کې مالیات څو چنده لوړ شوی دی، یعنې شپږ فیصده او هم په لخوا کې تقریبا ډېر زیات راغلی دی. دغه کارونه لامل کېږي چې مخ په لوړوالي کې مهم رول ولوبوي.
هڅه مو وکړه څو په دې اړه د افغانستان د مالی وزارت نظر هم واخلو، خو د افغانستان د مالی وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې د نباتي ناروغیو او افتونو د مخنیوي لپاره روزنیز پروګرام پیل شو. په دې روزنیز پروګرام کې د فنی کارکوونکو لخوا بڼوالو ته د نباتي ناروغیو او افتونو د وقایې هر اړخیزې لارې چارې په عملي او نظري ډول ښودل کېږي. د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي دوی هلې ځلې پیل کړي چې بزګران د کیمیاوي درملو د استفادې پر زیانونو وپوهوي او د دغو خطرونو د مخنیوي لپاره د ناروغیو مخه په میخانیکي لارو چارو ونیسي تر څو په خبرې له روغتیایي او اقتصادي پلوه ګټور تمام شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ بیا افغانۍ نوی پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 1090 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1700 افغانۍ.
دوستانو اوس په یوه نړیواله موضوع راواخلو. لکه څنګه چې تاسو هم په دې وروستیو کې په دې خبره باندې راپورونه اوریدلی دي، په چین کې د کورونا پر ناروغۍ د اخته کېدونکو کسانو شمیر مخ په ډېرېدو دی او راپورونه وایي چې دا ناروغۍ یو شمیر نورو هیوادونو ته هم خپره شوې ده. دا موضوع عصمت سروان تعقیب کړی دی، اوس راسره په سټوډیو کې دی. سروان صاحب، خبرونه ته راغلی. لومړی دا اوس چې په چین کې په کورونا ناروغۍ څومره کسان اخته شوي دي او څومره ورڅخه مړه شوي دي؟
فریباجانې، د چین په ووهان ښار کې د کورونا په نوم په ناروغۍ د اخته شویو او له دې ناروغۍ د مړو شویو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی او په عین حال کې په نورو هیوادونو کې د دې ناروغۍ د نښو له څرګندېدو سره د وقایوي یا مخنیوونکو اقداماتو تابع شوې ده. چین نن شنبه وویل چې 140 تنه په دې هیواد کې په کورونا ناروغۍ مړه شوي او د دې هیواد په 9 ولایتونو کې لږ تر لږه 1200 چاتنه اخته شوی دی په دې ناروغي باندې. د چین په شارونو کې چې کله مشپتلو ځنونو کې ګورو، هر ځای خلک وینو چې مولونه وهل دي او یو خاص عالی دی ځینو کسانو په لاس کې چې ټوله ماینه کیږي، خصوصا په هوایي ډګرونو کې چې داسې نه چې څوک اخته وي او نورو ته مرض انتقال نه کړي. چینایي چارواکي وایي چې په اخته شوو کسانو کې د 210 تنو حال نازک دی. دوی دا هم وایي چې د کورونا ناروغي ویروسو د هوی ولایت په وروختون کې د یو ډاکټر ژوند هم اخیستی دی.
نو راپورونه څه شي چې آیا له چین څخه د باندې هم دغه ناروغي خپره شوې ده په ځانګړي ډول که افغانستان یاد کوی چې افغانستان غوندې هیوادونو کې هم نشې لیدل شوی دي؟ که څنګه
د افغانستان په اړه تر اوسه پورې لاسته نه دي ویل شوي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې تدابیر یې ورته غوره کړي دي او اقدامات تر لاس لاندې دي. خو البته له چین نه د باندې په دې ویروسو د چا د مړینې په اړه هم کوم راپور تر اوسه پورې نه دی خپور شوی، خو فرانسې ویلي چې په دې هیواد کې 3 تنه په دې ناروغۍ اخته تشخیص شوی دي. فرانسوي چارواکي وایي چې 2 ناروغان د پاریس په یو روغتون کې او یو بل د بوردو ښار په یو روغتون کې بستري کړي دي. همدارس د امریکا متحده ایالاتونو د 2 قضیو راپور ورکړی دی چې یو د شمال ویدیس په سیاتل ښار کې ده او بل د شیکاګو د 25 شزه قضیه ده. دا 2 تنه په وروستیو کې چین ته تللي او بیرته تازه امریکا ته ستانه شوي وو. د روان جنوري په لومړیو کې د استرالیا روغتیاي چارواکو په دې ناروغي د لومړني اخته کس خبر ورکړی وو، یعنی تر ټولو مخکې لچې نه دی باندې په استرالیا کې د قضیه کشف شوې و.
بل ډیر زه تمه نه کوم سم سره.
ویوا لا لیبرتا
او سربخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
دوستانو مخکې مو په راپور کې لسمه سروانت خو اوریدل چې په چین کې د کورونا پر ناروغي د اخته کېدونکو کسانو شمیر مخ په ډیرېدو دی. آیا افغانستان د دې ویروس له خطر څخه خوندي دی او که دا ناروغي افغانستان ته سرایت وکړي حکومت د هغې پر وړاندې د مقابلې لپاره ظرفیتونه لري؟ په دې اړه احمد تکل د افغانستان د روغتیا وزارت د وقایوي درملنې د څانګې له رئیس بشیر حمید سره مرکه کړې ده. ښاغلی حمید، په پیل کې د کورونا ویروس د څرنګوالي په اړه معلومات ورکوي.
کرونا ویروس چې دی ویروس دی چې په ژو کې او په چرګانو د حیواناتو سره دی، انسانانو کې ډیر کم دی. مونږ تاسو 2003 کال کې یو اپیدمی یو شیو د دې مرض په انسانانو کې په درلودل چې سارس نومیده، په هغه کې 8000 کسان اخته شو په دې مریضۍ کې او 800 کسان هم مړه. او بیا هم په 2012 کال کې عربستان سعودي کې دا مرض همدا ویروس وو چې په یو بل شکل کې راغلی وو او انسانان وخته شو پکې. اوس هم دا مرض یو نوی شکل کې راغلی دی، تنفسي طرق او مریضي سبب کېږي. سینه او بغل مونږ تاسو ورته وایو.
په افغانستان کې فقر او د چاپیریال وضعیت ته په پام سره څومره افغانستان د ناروغۍ د سرایت له ګواښ سره مخامخ دی؟
افغانستان خود تروسه پوره ډیر په خطر کې نه دی. زمونږ او تاسو یو سو متنانو وطندارانو چین ته ځي د تجارت او تحصیل لپاره، ډیر کم دی. مګر یو خطر دی چې دا مرض د چین او نور مملکتونو ته لکه تایلند او نور مملکتونو ته هم خپره شوې دی او امریکا کې هم یو واقعیت دی تشخیص شوې دی. خو دا خطر دی چې کسانو چې سفر کوي او نور ملکونو ته ځي او راځي، دلته مونږ او تاسو لپاره یو الارم دی چې دوی کراشي مریضانو سره تماس کوي، نو دوی کولای شي دا مرض افغانستان ته هم راوړي. مګر تر اوسه پورې مونږ دا مرض په افغانستان کې نه لرو، خو مونږ تیاری پکې نیولې دی.
او ډاکټر صاحب، استاسو سپارښتنه خلکو ته، عوامو خلکو ته څه ده چې د دې ناروغۍ پر وړاندې څنګه خپل ځان وساتي؟
اول خو هغه کسان چې له سفر نه راغلي دي او یا هغه کسان سره چې بهر نه راغلي دي او مریض دي، دوی سره تماس کړي د سینه او بغل ریزش زکام داسې راز او علائم لري، دوی باید ژر تر ژره هنتانی شفاخانه او یا نورو شفاخانو ته ځي او ډاکټر ته خپل کیسې وکړي چې دوی باید د جدي ونیسي. که څوک ډېر ضروري کار ونه لري خپل سفرونه خصوصا چین ته وزندوي. دریمه خبره دا ده چې هغه کسان چې زکام ریزش او سینه بغل داسې ناروغي لري او توخی کوي او هغه کسان چې ناروغانو سره هم نږدې دي باید ماسک ولري. بله خبره، مهمه خبره دا ده چې هغه کسان چې مریض دي او مریضانو سره په تماس کې دي باید خپل لاسونه اوبه او صابون سره ومینځي. او بله خبره دا ده چې خلک اوري چې څوک دوستان او اقارب مریض دي باید چې مریض سره ډیره نږدې ونشي، حداقل یو متر فاصله مریض سره ونیسي.
د افغانستان د روغتیا وزارت د دې ناروغي په اړه تر اوسه پورې خلکو ته څومره معلومات ورکړي دي؟ یعنی اما په هوا یادوم،
د روغتیا وزارت خو زموږ همکارانو د رادیوګانو او تلویزیونونو او نور رسانو لارینه خلکو ته د آگاهی ورکړي. خو مګر بیا خبره دا ده چې تر اوسه پورې زموږ په هیواد کې دا ویره او د ترس خبره نه ده. زموږ خلک به له دې نه هم په ویره ژوند کوي، دا څه ضروره نه ده چې اوس یو بل ویره معرفي وکړو. خو مګر خبره دا ده چې دا یو مریضي ده چې خلک آگاهی ولري له دې مریضي نه وقایه او جلوګیری کیدای شي.
افغانستان له چین سره ګډ سرحد لري، دا خبره څومره افغانستان ته د دې ناروغي د سرایت خطر زیاتوي؟
دا خو سمه ده چې افغانستان د چین سره یو سرحد لري، خو دا سرحد خو ډیر لږ ده او تګ او راتګ د دې لارې نه نشي کېدای. نو ووهان شهر چې د چین په غرب کې دی زمونږ ډیر لږ دی او زمونږ خلک تګ او راتګ هم پکې لږ دی. دا خطر چې سرحد لاره مرز مونږ او تاسو ته راځي دا خطر نشته، یوازې انټرنیشنل سفرونه چې کوي خطر په دوی کې شته دی. خو دوی هم که مریض خلک سره په تماس کې نه وي بیا کوم خطر نه دی.
او وروستۍ پوښتنه ډاکټر صاحب حمید، چې که فرض کړو چې د دې ناروغۍ علائم په افغانستان کې ولیدل شول، د افغانستان حکومت په خاص ډول د روغتیا وزارت څومره د پرسونل او د وسایلو له نظره وړتیا او ظرفیتونه لري چې د دې ناروغۍ پر وړاندې مقابله وکړي او مخه یې ونیسي؟
د عامې روغتیا وزارت او بین المللي همکارانو سره یو ځای مونږ په دې مرحله کې یو بررسي کوو، خپل ظرفیتونه د شفاخانې او د تشخیصي او تداوي د تجهیزات او ټول ظرفیتونه بررسی کوو، ګورو چې څومره مونږ کولای شو چې د مرض په مقابل کې اقدامات ونیسو. خو تر اوسه پورې مرض په افغانستان کې نه دی راغلی، مونږ خپل آمادګي نیسو او شفاخانه کلینیکونه او ډاکترانو ټول 24 ساعت د خلکو په خدمت کې دي. د لوی خدای په همکاري سره او د خلکو په همکاري سره کولای شو چې د مرض کې افغانستان ته راځي به مهر وکړو.
د افغانستان د روغتیا وزارت د وقایوي درملنې د څانګې مشر بشیر حمیدو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو د کابل چاپنر نه ورځ پانو هم د بیلابلو موضوعاتو ترڅنګ د سولې رواني پروسې په تړاو لیکنه او تبصره کړې دي. غټ کې ناجي صاحب ولوسي.
هشت صبح ورسپانی خپل سرمقاله داسې پیل کړي: جمهوریت د افغانانو اساسي غوښتنه. سرمقاله لیکونکي د سولې ورسېو خبرو اترو ته په اشاره لیکلي: له جمهوریت پرته هیڅ نظام نشي کولای چې افغانان تر یو چتر لاندې راټول او ګټې سره خوندي کړي. وړاندې راغلي تیرو تجربو دا ثابته کړي چې د جمهوریت نظام او انتخاباتو له مشروعیت پرته به هیواد یو ځلی بیا جګړې ته ورټیل وهل شي چې د دولتي نظام په نوم به څه پاتې نه شي. په سرمقاله کې ټینګار شوی چې خلک داسې مذاکرات مشروع ګڼي چې رهبری د حکومت په لاس کې وي، او خلک دا نه مني چې یو څو سیاستوال او استازي دې راشي او د سولې هوکړه لاسلیک کړي. نو حکومت ته اړتیا ده چې د ټولو سیاسي لوریو اعتماد رخپل کړي. هیواد دولتي ورسپانی هم د سولې روانو خبرو اترو په اړه لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي لیو کال ډیره موده کیږي چې په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ خبرې روانې دي. ظاهرا داسې ښکاري چې ګنې دا خبرې په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره دي، خو داسې هیڅ تمه ترې کېدای نه شي. د سرمقاله لیکونکي په باور د قطر ډله چې د طالبانو استازي ځانونه بولي، هغوی هم یوازې او یوازې د قدرت ترلاسه کولو او د افغانستان او امریکا د دښمنو لوریو له پلان سره سم په یو دریز ولاړ دي چې هیڅ پکې تغییرات نه راځي، او دا ډله د هغو طالبانو استاز ولی هم نشي کولای چې د سولې تګې دي په سنگر کې ځپل کیږي، او آن د یوې ورځې د اوربند ګڼ ارمانونه یې په زړه کې غوټه دي. د سولې پروسه او د بې باورۍ سرکونه دا د دنیا ورسپانې د سرمقالې عنوان دی. ورسپانې لیکلي د امریکا او طالبانو ترمنځ بې باورۍ د دې سبب شوی چې د سولې پروسه ځنډنه شي. وړاندې راغلي امریکا هر ځل د توافق له نهایي کېدو وروسته او تر لاسلیک وړاندې له نویو شرطونو او بهانو سره رامخته کیږي چې دا په هیڅ صورت د یو مذاکره کوونکي اړخ له قول او شان او شوکت سره نه ښیي. د سرمقاله لیکونکي په باور وروستیو بې باوریو او کړکیچونو سره سره افغانان لا هم خپلې هیلې او امیدونه په زړونو کې ساتلي، او د مذاکراتو بریا ته سترګې په لار دي.
و اوس هم ستاسې هغه پیغامونه چې د تاسو اتلس شمیرې له لارې مو ازادۍ راډیو ته رستولې. سمې اولا د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه لیکي چې طالبانو د افغانستان د حکومت سره وربند کونه کړي، په افغانستان کې تشدد نه کمیږي. یوسف اقبال له خوست لیکي طالبان باید وربند ته غاړه کېږدي. زما په نظر بې له وربند د سولې خبرې به نتیجې ته ونه رسیږي. که طالبان په رښتینې معنا سوله غواړي نو وربند وکړي. انجینیر محمد نعیم نورزی د هلمند د واشیر ولسوالۍ د سیاپشتې سیمې څخه لیکلي چې د حکومت څخه غواړي په دې سیمه کې اوبه مدیریت کړي. او میر احمد ملت پال د هلمند د نادلي ولسوالۍ څخه لیکلي چې په دې ولسوالۍ کې بارانونو د خلکو کورونه زیانمن کړي دي او باید پام ورته وسي. دوستانو زموږ د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې هم د ماښام تر وبجو پرې دوام لري. که غواړئ چې راپورونه او تحلیلونه مو بیا ولولئ نو د ازادي راډیو ویبسایټ ته هم ورتلای سئ، پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. په دې سره په کابل کې 12:30 سو یو ځل بیا له اجمل ان څخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د سولې په تړاو د روانو هڅو په اړه په یو اعلان کې ویلي چې د تشدد یا تاوتریخوالي د کمولو وړاندیز بې مفهومه خبره ده. د دې سازمان په وینا د تاوتریخوالي هیڅ اندازه او حد منلو ور نه دي. د فرانسېال کې د چې په قطر کې د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر په ورستوي کې ویلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد سره منلي چې د تاوتریخوالي اندازه به راکم کړي. افغان حکومت هم په اوربند ټینګار کوي. په غور کې دولتي ادارې نن د څلورمې ورځې په مخه بندې دي. د غور یو شمیر اوسیدونکو تور پوری کوي چې راتلونکي مریض کال مالی بودیجه متوازنه نه ده. د دې کسانو دولتي ادارې بندې کړي او د ولایت د ودانۍ مخې ته پرلت وهلې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي خلک باید چین ته له غیر ضروري سفر ډډه وکړي. په چین کې د کرونا په نوم یو وژونکی وایروس په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی او تر اوسه پورې یې 40 تنه وژلې دي. خوا په چین کې د کرونا په نوم اخیستونکو او وژونکو ناروغۍ په سرعت د خپرېدو په حال کې ده او د ریپورټونو له مخې دا ناروغي اوس فرانسې او استرالیا ته هم خپره شوې ده. چین نن وویل چې د دې ناروغۍ له امله په چین کې دننه تر اوسه 140 کسان وژل شوي او لږ تر لږه 1280 کسان پرې اخته دي. د ترکیه په ختیځ کې د زلزلې له کبله 13 کسان وژل شوي او 225 تنه ټپیان دي. د چارواکو په وینا د ترکیه ختیځ سیمې تیره شپه سخت زلزلې ولړزولې. او د فرانسې د یوې مذهبي خیریه موسسې څلور کارکوونکي په عراق کې ورک شوي دي. د منځني ختیځ لپاره د مسیحیانو سازمان وایي چې پرونې درې فرانسویان او یو عراقي کارکوونکی په بغداد کې تریتم شوي.
لا اجمل انت خمرانه دوستانو د مجمنه سره سمو سم د اونیس پروگرام د خبرې دوه وخت را ورسید. د زهرو کاروان پروگرام سم همکار عبد النافع همت چمتو کړی دی په کاجا بای وره.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافع همت يم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د عامه روغتیا وزارت وایي د ژمي د یخنۍ له امله د محتاجونو لپاره پناځایونه جوړوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو. کلمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په کابل ښار کې څلور کسان د نشي موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند فرامارس فردوس ازادي راډیو ویل دا څلور کسان په دسپیچری سیمه کې په داسه حال کې ونیول شول چې وختلې 10 کیلوګرام چارس په یو موټر کې د هیواد له ختیځو سیمو څخه کابل ښار ته قاچاق کړي. دا کسان تر نیول کېدو وروسته عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. شپږ کسان هغه مهال ونیول شول چې د هوایي ډګرونو له لارې له افغانستان څخه د باندې نشي مواد قاچاق کول. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي راډیو ته ویل د شپږو کسانو غوښتل چې د کابل او بل هوایي ډګرونو له لارې 1 کیلوګرام نشي مواد هندوستان ته قاچاق کړي. د خلکو په خپلو سفري بکسونو او خېټو کې نشي مواد پټ کړي ول. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسا 1000 کیلوګرام نشي مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې په سرخرود ولسوالۍ کې 1040 کیلوګرامه بنګدانی هغه مهال ونیول شوې چې قاچاق کوونکو له خوږیانو ولسوالۍ څخه د غنیخیل ولسوالۍ ته قاچاق کولی. په یو بله پیښه کې د ننګرهار پولیسو د جلال آباد ښار په دوهم ناحیه کې د نشه یي موادو یو خرڅوونکی او لږ نشه یي مواد هم نیولی دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د خوست ولایت پولیسو څه د پاسه 40 کیلوګرامه چارج ونیول. د خوست امنیه قمندان سید احمد بابا زی رسنوی ته ویلي چې 33 کیلوګرامه چارج هغه مهال ونیول چې په یو موټر کې پټ کړل شوی او په پام کې وچی له دومنده ولسوالۍ څخه د دې ولایت مرکز ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې په خوست ولایت کې د چارسو قاچاق ډیر شوی دی.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د ژبې د اخنۍ له امله د محتاجونو لپاره پناه ځایونه جوړوي.
یو مشکل په وزارت مالیه کې چې څنګه پیسې نه ورکوي، وایي دا خو تاسو ته دایي کوي نه عاصي ساتي.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې په هرات ولایت کې په تیرو څلوېښتو ورځو کې د یخنۍ له امله تر دېر شو ډېر محتاجان مړه شوي دي.
شپږ وکاله کېږي چې هیروین څکوم، زموږ ژوند ډېر سخت دی.
دا چې د شرابو د مسمومیت پر مهال باید له محتاط سره څه ډول لومړنۍ مرستې وسي، په دې اړه له ډاکټر محبوب الله شفیق سره مرکه لرو.
شراب څونه زیات استفاده کېږي په هماغه تناسب د دې خلکو د مرګ خطر فیصدي زیاتېږي.
د درویش فلم یو معتاد وایي چې په خواش کلی ظلمي وو خو نشو بدرنګ کړ.
تر کومې پورې به کباړي نه راغلی، زه به وږی هم، زه به تږی هم، زه به بې نشي هم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
حاجی صاحب خفه خو نه ښکاري،
اندېښنه مې دا ده چې اکبر خپل کور خرڅوي.
اوس پرونه د محتاجونو لپاره د پناه ځایونو جوړولو په موضوع باندې پیل کوو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت غواړي چې د یخنۍ له امله د محتاجونو لپاره پناه ځایونه جوړ کړي. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي چې په لنډمهال کې د سړې هوا له امله محتاجین د درملنې لپاره روغتونونو ته بوځي، خو که په راتلونکي شمسي کال کې مرستندوی ادارو مالي مرسته ورسره وکړه نو د محتاجونو لپاره به پناه ځایونه جوړ کړي. د نشه یي موادو کارپوهان محتاجونو ته پناه ځایونه پیدا کول په ښارونو کې د اعتیاد او جرمونو د راکمولو لپاره مؤثر او ګټور کار بولي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نه وړاندې کوي.
د ژمي پر رسیدو سره په تیرو شلو پنځه ویشتو ورځو کې د سړې هوا له امله نږدې 50 معتادین مړه شوي دي. له همدې امله د عامې روغتیا وزارت پریکړه کړې چې بې سرپناه معتادین له کوڅو او واټونو څخه راټول او د درملنې په مرکزونو کې یې وساتي. د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي چې په لنډمهال کې معتادین د درملنې په مرکزونو کې بستري کړي، خو په اوږدمهاله کې په پام کې لري چې د پناه ځایونو په جوړولو سره معتادین له واټونو، کوڅو او پارکونو څخه راټول او په ځانګړو ځایونو کې یې وساتي.
د دې لپاره چې موږ د بسرپناه معتادینو ژوند وژغورو په بیلابیلو ولایتونو کې مو په روغتونونو کې هغوی ته بسترونه خالي کړي او له روغتونونو څخه رخصت شویو معتادینو درملنه د هغوی په کورونو کې کوو. موږ کولای سو چې راتلونکي کال د مرسته کوونکو ادارو د مالي مرستو په صورت کې بسرپناه معتادینو ته شلټرونه یا پناه ځایونه جوړ کړو. په دې پناه ځایونو کې به یو معتاد نه میاشتې ساتل کیږي چې نشه یې بیخي له سر څخه او ووزی.
پای کې بالکل هم هوای مواد مخدر از سرش بدور شوه.
د معتادینو راټولولو د پروګرام له پیل څخه بیا تر اوسه پورې په لسو ولایتونو کې نږدې 800 معتادین راټول او د درملنې په مرکزونو کې بستري شوي دي. په ډیری هیوادونو کې د معتادینو لپاره ځانګړي پناه ځایونه جوړ شوي وي. په دې پناه ځایونو کې هغوی ته ضروري اسانتیاوي برابرې شوي او د لنډ وخت لپاره هغوی ته لږ لږ نشه یي مواد هم ورکول کیږي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي او ستراتیژي پخوانی معین ډاکټر ظفر له افغان دولت څخه غواړي چې د معتادینو د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره دي شلټرونو یا پناه ځایونو ته بودیجه ځانګړې کړي.
متاسفانه چې موږ همیشه مقطعي کار باندې لاس پورې کوو، یوازې په ژمي کې چې کله مشکل جوړېږي خلک راټولو چې بیا مشکل حل شي، بیا نور آینده کال لپاره یا بل وخت لپاره. یو مشکل په خپل دلته افغانستان کې وزارت مالیه ده چې شرط پیسې نه ورکوي، دا خو تاسو ته دایي کوي نه عاصي ساتي. که داسې وشي چې دوی رښتیا هم یو غټ شلټر چیرته جوړ کړي نو دوی کولی شي چې د هغې نه ورته خپل تریاک خپله دوی ته ور هم کړي هغه کوم چې نیول کېږي. په هغې صورت کې بیا دوه کاره کېږي، یو خو دا ده چې هغه خرڅوونکي مجبورېږي چې بیا د دې کار نه لاس واخلي، او بل دا ده چې دا مواد به دلته مصرفېږي. شلتر خپل پروګرامونه لري که هغوی دوی ورباندې تطبیق کړي، هېڅ مشکل پکې نه شته. خو متاسفانه چې دیوار ساتل هېڅ فایده نه کوي.
د عامې روغتیا وزارت وایي په عامه ځایونو کې د معتادینو تګ راتګ، نشه یي موادو ته ارزانه او اسانه لاسرسی، د معتادینو لپاره د درملنې د امکاناتو کموالی هغه عوامل دي چې د وقایې او عامه پوهاوي پروګرامونه یې ټکنی کړي دي.
محمد ایاز تر نکو چې د معتادینو لپاره د پناه ځایونو د جوړولو په اړه راپور اوروه.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه میلو کو.
رازا رازا، په خو وخت کې راغله.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړی چې ما موتات کیا؟ په یو دود څوک نه موتات دیږي.
دادا سي مردار شي دی چې په یو دود سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پودر مو وها سر سره کینا.
نور زمونږ اندیوالی ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
درنو اوریدونکو، تاسو د زهرو کاروان خبرونه اوري. اوس هرات ولایت ته ځو او هلته د یخنۍ له امله د مړسو محتاجونو حال درکو. د هرات ولایت عام روغتیا ریاست وایي چې د یخنۍ له امله په تیرو څلوېښتو ورځو کې تر دېرشو ډېر محتاجین مړه سوي دي. د دې ریاست چارواکي له مرکزي حکومت څخه غواړي چې د محتاجونو لپاره موقت پناه ځایونه جوړ کړي. که دا کار ونه کړي نو د ژمي د یخنۍ له امله به ډېر محتاجین مړه سي. په دې اړه شاپور صابر راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
کله چې د سومایي میړه او زوی د هرات او کندهار پر لویه لاره ووژل شول نو دې نشې ته مخه کړه. سومایه اوس له خپلو دریو ماشومانو سره په هرات ښار کې تر شنه آسمان لاندې ژوند کوي. سړې هوا د سومایي ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی.
سلور شپې کېږي چې د یخنۍ له لاسه مو آرام نه دی کړی. له یوې خوا موتاده یم او له بلې خوا مې ماشومان هم راغاړي دي. دوی یو چیرې او زه بل چیرې یم. موږ په دې سړه هوا کې وږې تږې د سړک په خوا کې اوسېږو. که ګرم ځای را پیدا شي ډېره به خوشحاله شم.
فقر، بیکاری، نشه موادو ته اسانه لاسرسی او ایران ته مهاجرتونه هغه عوامل دي چې په هرات کې د معتادینو شمیر ډېر کړی دی. فاطمه او محمد له حکومت څخه غواړي چې د ژمي په یخنۍ کې دوی ته سرپناه چمتو او له مرګ څخه یې وژغوري.
شپږ وکاله کېږي چې هیروینز کومه. زموږ ژوند ډېر سخت دی. تر دې به بله سختي څنګه وي چې تر شنه آسمان لاندې ژوند کومه او د اوسېدلو ځای نه لرم.
په ایران کې مې کار کوو چې په نشو باندې اخته شوم. که د ژوند کولو ګرم ځای راته پیدا شي نو په الله قسم چې تر نشې تیر یم. څه وکړم، اوس خو په دې بلا اخته یم. بلا کې له مستۍ څخه څه کوم.
د هرات روغتیایي چارواکي هم دا مني چې معتادین د ژمي د یخي هوا توان نه لري، ځکه نو په تیره یو میاشت کې د یخنۍ له امله څو کسان مړه شوي دي. د هرات د عامې روغتیا ریاست مرستیال آصف کبیر وایي چې په دې ورځو کې د معتادینو د مړینې له امله پر دوی باندې نیوکې ډېرې شوي، خو دوی د معتادینو لپاره د کافي امکاناتو له نشوالي څخه سر ټکوي.
سردی هوا موجبی شده که
د سړی هوا له امله یو دیش داسې معتادین مړه شول چې د درملنې وړ ول. له بده مرغه چې معتادین د یخنۍ په وړاندې مقاومت نه لري او مړه کیږي، چې دې کار د هرات د خلکو عکس العمل نه راپارولې دي.
د هرات د ولایتي شورا مرستیال توریالی طاهری حکومت د نشه یي موادو له قاچاق او قاچاقونکو سره د مبارزې په برخه کې په بې غوري تورنوي.
فوجی امروزه هست چون
دا یو همیشه نه نورین دی، ځکه دوی انسانان دي، دوی مسلمانان دي، دوی مرسته ته اړتیا لري، خو موږ د خدماتو لپاره کافی امکانات نه لرو. دا ستونزه په یو ورځ نه ختمیږي. دی بلا د هرات څلور میلیونه اوسیدونکو لستون سره مخامخ کړی دي.
سره لدی چې په هرات ولایت کې د نارینه معتادینو لپاره 200 بستریز او د ښځو او ماشومانو لپاره 15 بستریز روغتونونه فعالیت کوي، خو بیا هم د اټکل له مخې په دې ولایت کې 10,000 معتادین ژوند کوي چې دا مرکزونه ورته کفایت نه کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسی آزادی راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس د شراب له امله د مسمومیت موضوع څیړو. طبي ډاکټران وایي چې شراب زهري مواد لري او د انسان روغتیا ته زیان رسوي، خو که پر یو وخت ډیر وڅښل سي نو انسان مسموم کوي او وژني یې. دا چې د مسموم شوي معتاد ملګري اخبروان څنګه پوسي چې معتاد په خطرناک حالت کې دی، مخکې تر دې چې معتاد ډاکټر ته ورسوي کورنۍ اخبروان یې څه ډول مرستې ورسره وکړي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نقل له ډاکټر محبوب الله شفیق سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې د شرابو څښل په کوم حالت کې انسان ته ډېر زیان رسولی سي.
شراب په مجموع کې زهري مواد دي چې د انسان د وجود مختلف سیستمونه ترې متاثره کیږي. دلته یو دوه تحقیق شوی دي. دا تحقیقونه په 2013 کال کې او 2001 کال کې شوی دي. په دې تحقیق کې دا ښودلی ده چې د شراب کمترین اندازه هم د انسان وجود لپاره زهري دي او د انسان وجود ته صدمه رسوي. په دې تحقیق کې دا هم ویل شوی ده هغه کسان چې په کم اندازه شراب څښي د هغې د مرګ خطر کم دی، او هغه کسان چې د شراب نه استفاده کوي په زیات مقدار سره نو دا غي د مرګ خطر ډیر زیات دی. په مجموع کې دا د مرګ د خطر فیصدي د 0% نه نیولې تر 0.5% پورې خوندلې ده. یعنی دا په هغه تناسب چې شراب څونه زیات استفاده کیږي په هغه تناسب د دې خلکو د مرګ خطر فیصدي زیاتېږي. همدارنګه کچیر تشنج پر راشي یا موږ تاسو د مرګي غونډې او عملی غونډې حالت دی چې کچیر دا د شراب د سکولونو ورسته مې تر شنو دا هم د خطر نه خده. نه هغه کسان چې شراب څکي او دی بیهوش شي تر دې اندازې اوس کې دی بیهوش ته ورشي او غیر شعوري حالت ته ورشي نو دا غیر شعوري حالت ته تګ د خپل یو خطر دی. په دې خاطر چې د بیهوشي په حالت کې که یو ناروغ استفراق وکړي نو دا غیر احتمال شته چې هغه شش طرف ته لاړ شي. دې ته موږ په خپل طبي اصطلاح کې اسپایریشن وایو. او په دې حالت کې حتی دا په آنی ډول باندې د مرګ سبب هم کېدلی شي ځکه تنفسي لارې ورسره بندېږي. همدارنګه د انسان وجود کله کله داسې حالت ته ورشي چې وجود سوړ شي، حرارت درجه کمه شي، پکې یا دا چې تنفس ډېر آهسته شي، سلو شي، چې دا خپله هم د خطر نښه ده. په داسې حال کې باید ځینې لومړنۍ مرستې باید دې سره وکړي چې دا ډېر حساسه او مهمه مرحله ده، انسان حتی د مرګ نه ژغوري.
هغه کسان چې هغوی د شرابو له بد حالت څخه سره مخامخ شوي دي، مخکې تر دې چې دوی ډاکټر ته ولاړ شي یا روغتون ته ولاړ شي، کورنۍ یا خپلوان یې، باید څه ډول لومړنۍ مرستې ورسره وکړي؟
هر څه نه مخکې باید دغه کومک ورکوونکي یا کسان چې غواړي لومړنۍ مرستې ورسره وکړي، دوی باید د مسموم ته یو صحیح وضعیت ورکړي. هغه صحیح وضعیت داسې وضعیت چې کېدای شي دا مسموم په یو اړخ باندې سملوي تر څو هغه د خولې محتوي یا د استفراقاتو محتوي مواد یې شوشته لاړ نه شي او د خولې لاړې راوویستل شي پاکې شي، نو دا بهتره ده. ځکه په دغه حالات کې بیا هغه خطر کمیږي کوم د کوم په وجه چې انسان د مرګ سره مواجه کیږي. یا دا چې نیمه نشسته حالت کې واقع شي، یعنی دا ناروغ کینول شي، تکیا وکړي او کینول شي، نو په دې حالت کې هم دا یو اندازه مسؤول کیږي. بل دا ناروغان باید غیر متحرک شي ځکه د ډیر حرکت د وجې نه د دوی میتابولیزم په وجود کې صورت نشي. د زهري مواد چې د شرابو په شکل دی څخلي دي دا وجود مختلفو انساجو حجراتو ته رسیږي او هغه صدمه زیاتېږي د وجود لپاره. کچیرې دوی شعوري وضعیت ښه وي نو لږ مقدار اوبو ورته ورکړل شي، مایعات ورته ورکړل شي داخلي، ځکه د مایعاتو څکل د شرابو د زر دفع کېدلو سبب کېږي، وجود نه هغه زر اطراح کېږي او تاثیرات زر د منځ ځي. د دې نه علاوه که ناروغ ته قلبي توقف یا تنفسي توقف مې تر هغه سکته قلبي یا سکته تنفسي چې موږ ورته وایو، نو په هغه حالت کې بیا لومړنۍ مرستې چې مصنوعي تنفس باید ناروغ ته ورکړل شي، همدارنګه قلبي مساج باید ناروغ ته ورکړل شي. همدارنګه د لومړنۍ مرستو په سلسله کې ناروغان کله کله داسې یو حالت ته ورځي چې بیهوشي طرف ته ځي یا خواب آلودګي طرف ته ځي، نو په دغسې حالاتو کې ښه ده چې ناروغ ته داسې وضعیت ورکړل شي چې ویده نه شي، بیهوش نه شي، ځکه بیهوشي خپل مشکلات منځته راوړي. هغه کې یو عمده مشکل همدا ده چې بیا استفراقات د تنفسي سیستم طرف ته د تک سبب کېږي او مشکلات تنفسي منځته راوړي. همدارنګه په همدې اولو دقایقو کې که چېرې څوک مسموم شوی په شرابو باندې، که داسې یو څه ورکړل چې دې ناروغ ته چې هغه استفراقات وکړي او هغه د شعوري وضعیت ولري، ناروغ بیهوش نه وي، نو دا بهتره ده ځکه د شرابو د جذب کمیدو سبب کېږي او د زهري تاثیرات په وجود باندې په دې شکل باندې کمیږي.
هغه معتادین چې په زړه کې په ځان پوهیږي چې په بد حالت کې دي، هغوی باید څه وکړي؟
کچیر یو څوک پدې پوه شي چې د شرابو د سکلو د وجه نه د وجود کې بد تاثیرات ورو ورو زیاتیږي او ظاهر کیږي، ښه خبره دا ده چې د څوک خبر کې د عقل نزدې چې څوک ورته وي هغه خبر کې تر څو هغه د دې مراقبت کولی وشي، او که خدای مکړه وضعیت ډېر خرابېږي چې هغې ته لومړنۍ مرستې په وخت باندې ورسول شي او روغتون ته ورسوي. که چیرې یو څوک د شرابو د کبله صدمه لیدلې وي او هغې څوک خبر کړي نه وي، نو دې سره لومړنۍ مرستې نه کیږي، څوک پرې نه خبرېږي، په داسې حال کې چې دی د یو شدید خطرناک صحیح حالت سره مواجه دي او د دې وجود مسلسل ډول باندې د مرګ طرف ته ځي.
ځینې خلک له شرابو سره نورې نشې هم کوي او یا هم بیلابیل ډول شراب پر یو وخت کاروي، دا د لومړنیو مرستو بهیر څومره ټکنۍ کوي؟
متاسفانه ځینې خلک چې شراب سره معتاد دي هغوی د دې سره یو تعداد نور نشه یي توکو څخه هم استفاده کوي، چې په هغې کې ځینې دوایانې دي چې هغه تسکین کوونکې دواګانې دي لکه ترامادول، دیازیپام او د هغې کورنۍ نورې دواګانې. نو که کله د شرابو سره یو ځای نورې نشې هم وشي، په بایولوژیکي ډول باندې دغه مواد یو د بل سره تعاملات په وجود کې منځ ته راوړي او دا د نشې حالت یا د بیهوشي حالت په انسان کې اوږدوي. او طبیعي خبره ده کله چې انسان دوامدار ډول باندې بیهوشي سره مواجه شي نو دا ډیر خطرناک حالت دی، او په دې ډول د انسان سیستمونه ورو ورو خپل کار پرېږدي او دا په ډیر سرعت سره انسان کولی شي د مرګ سره مواجه کړي.
د شرابو د مسمومیت په صورت کې له معتاد سره د لومړنیو مرستو په اړه مو له ډاکټر محبوب الله شفیق سره زموږ د همکار محمد ایاز تر نک مرکه اورېده. درنو اورېدونکو، تاسې ازادي راډیو اورې چې په 2019 مزانی سپو خپرېږي او اوس ته خاطرې واردی. د ننګرهار ولایت اوسېدونکو درویش له 14 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې مخکې ښکلې ځوان وم خو وروسته نشو بدرنګه کړم. دا چې درویش څنګه په نشو اختاسو او وروسته څه ډول ستونزې وګاللې، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
د نشینه مخکې ترکاری پروش شوم، زما ډېر ښکلی کاروبار روانو، خو یو سلسله داسې راغله چې زه په دې کې چرسي شوم. تیرېدو عمر ژوند زندگی وه، تیرېده تیرېده. یو وخت یو نامرد انډیوال مې و، د یو ورځ را پسې دغه شیشه ورته وی چې په پاکستان کې ورته ایس ویلې کی، دغه را پسې راوړ ماته په چرسو ته سکای راشه د دې شیشې نه یو دود واخل چې دغه مزه وګورم. سلور پنځو ورځې دې نامرد انډیوال ما پسې دغه زهر راوړ، نو ان تر دې چې زه موتات کړم دین آباد ماته وی زور شو وس واخل دې کې ما هر څه خپل کاروبار د شیشو چې هغه شاګردان هغه زندگی زما بالکل زلا سلاړ. یو ټایم کې په خپل کلی ولس کې زه قرضدار شو، چې هغه قرض د وجه هغه زه ما پریخو راغلم کابل ته. دلته مې یو ورور دی، هغه به دلته راته یو د لاس کراچی دا یو ټیره لاس گاډی واغس ما ته وې زه د باندې کار کوم. شروع شروع کې به مې دا شس کله د دې سره سره به مې دغه د یورین پودر یو دود نیم اغستو. داسې شو چې بس خبره مې ګرامونو ته ورسېده، ان تر دې چې بیا به مې رسېدګي خپل مور پلار یو دوه خویندې خدای را کړي دي دغه ته به مې رسېدګي نه شو کوې مش مخې به مې خپل کور ته سلیګل. خو چې کله عملي شو ما هغه ریړه مې د لاسه ورکړه، هغه مې په پوډر وبیلل، بیا به مې بوجې اغستې وه. کله به یو اشغال لانی کې ننوتې وم، کله به په بل اشغال لانی کې ننوتې وم، نو بیا به مې دا پیپسینې دغه پلاشتیکونه بیا به کباړي ته تلم. تر کومې پورې به کباړي نه راغلی زه به وږې هم وم، زه به تږې هم وم، زه به بې نشې هم وم، ځکه چې د دې عمله ما ډېر رنج ډېر تکلیفات ولیده. اوس هم دغه زیړ لوګي سره ځان زړ کو، زما په مغز او زما په وجود باندې ډېر تاثیر کړی دی، ځکه چې نشه به مې دا شیشه مې چې شروع کړه نو دا نشه به مې چې نه وکړي نو سمه خبره به م را باندې ترخه لګېده. هغه مجلسونه زما پاتې کړه، ګوشه یې کړه، م دې ظالمې نشي هر یو شی څنګه چې دا وجود برسېره مې زوبکې داسې باطلیم دغه سړی ته ډېره زیاته ضربه ورکوي. د دنیا د یو شینه ایس مې فکر نه کېده، بس دغه لته به مې کاته الته به مې کاته چې داسې یو شی پیدا کړم چې زه پیزان له مواد ول، نو نه مې آشنا په یاد او نه مې آشنایي په یاد. اوس چې په یو مجلس ته یو واده لته یو سړی نه غواړي، که چرته ته بی غوښتو لاړ شي نو بیا به در پسې سا کوي چې هغه کونج کې کېنوه او ورپسې وګوره چې چپله کې بوټان پټ نه کړي، د غټ نقصې د دې نه شي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکبر غواړي خپل کور خرڅ کړي او بل ځای ته کډه وکړي، خو شاوخوا ګاونډیان یې د دې کار اجازه نه ورکوي. دا چې خلک ولې اکبر ته د کور خرڅولو اجازه نه ورکوي اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
نجیب جان السلام علیکم.
وعلیکم السلام حاج اکبر کاکا، سلام شه. خیر بخیر، خیرت ده بخیر راغله. رضا حاج اکبر کاکا په دغه چوکۍ کې نه
خصمه ده کې نه ما خدارا ته وای چې د څه شي لپاره دې راوغوښتم.
د دې لپاره مې راوغوښتې چې زیرې در باندې وکم.
د څه شي زیرې؟
تا راته ویلو چې کور مې خرڅ کړه. ستا د کور اصلي بیه 1,00,000 افغانۍ ده، خو ما داسې سړی پیدا کړی دی چې په 1,00,000 رانیسي.
عجیبه ده والا، دا څنګه سړی دی چې کور په دومره لوړه بیه اخلي؟
ته نور څه کوې چې څنګه سړی دی؟ ستا کور تر نورو خلکو ګران رانیسي، ستا خو یې پیسې پکار دي.
هو پیسې خو د هر چا خوښي وي، بل نو زه خو ډیر ضرورت هم ورته لرم، له همدې خاطره کور خرڅوم. خو دا سړی څوک دی؟
زه هم نه پیژنم، خو کله چې قرارداد سره لیکو ته خپله پوښتنه ځینې وکړه چې څنګه سړی دی او څه کار کوي.
والا زه د دې سړي په باره کې اندېښنه لرم، خو خیر کله چې راغی ما ته خبر راکړه، زه اوس لاړم. د خدای په امان.
به مخه دې ښه حاجي صاحب.
پوهېږم چې دا وکیل صاحب په کور کې وي که نه. تو درېږه، دا د دروازې زنګ ووهم. اوه دا څه بد سپای لري.
السلام علیکم اشرف خان.
علیکم سلام وکیل صاحب.
جوړ خیرت دی؟ کراری ده رضا جی صاحب، چې کور ته ولاړ شو.
سمه ده، کور ته به ولاړ شو. ته دې دا سپای ونیسه چې ومېده داړي.
رضا نه دی داړي، چغه ورشه. رضا جی صاحب دغه کوټې ته درځه. رضا پر دغه توشکه کینه.
ښه سمه ده، دغه ده کینه.
حاجي صاحب پخا به ښه خوشحاله وې، خو نن خفه غوندې ښکاري. ناروغه یې که بله خبره ده؟
والله نه ناروغه نه یم، خو یو اندېښنه لرم.
څه اندېښنه لرې؟
اندېښنه مې دا ده چې اکبر خپل کور خرڅوي او یو څوک یې هم ورته پیدا کړی.
نو په دې کې د اندېښنې څه خبره ده؟ خپل کور یې دی او خرڅوي یې، پیسې به یې پکار وي.
ستا خبره سمه ده، خو پر یو داسې سړي یې خرڅوي چې د نشه‌یي موادو قاچاقبر دی. ټولې پیسې یې په همدا قاچاقو کې پیدا کړې دي.
والا دا خو بده شوه.
تر بدو لا بده شوه. تر اوسه پورې شکر دی زموږ په سیمه کې نه نشایان شته او نه نشه‌یي مواد خرڅېږي. داسې نه وي چې دا سړی دلته د نشه‌یي موادو کاروبار شروع کړي.
رښتیا هم دا کاروبار ورسره تړلی دی، زورور سړی دی، بیا مخم نشو نیولی. خو اوس چاره څه ده؟
چاره یې دا ده چې حاجي اکبر خو ستا پخوانی انډیوال دی، ستا هره خبره مني. اول نو موږ دې هم ملګري یو.
هو انډیوال خو مې دی، خو څه به ورته ووایو؟
ورته وبه وایو چې پر دې سړي کور مه خرڅوه. ته خو هسې هم له دې ځایه کډه باروې، موږ به په بلا اخته کې.
نو هغه به راته ووایي چې خپل کور مې دی، ستا یې پیسه، که یې په احمد خرڅوم که په محمود.
ته زموږ د سیمې وکیل او مشر یې، ستا خبره مني. ته یوازې مخکې شه، نورې ما ته را پرېږده. که یې ستا خبره ونه منله بیا یې زما چاره زده ده.
ښه سمه ده، د ماسخوتن تر لمانځه وروسته به خبره ورسره وکړو. ته تر هغه وخته پورې د کوڅې نور مشران هم خبر کړه.
بس سمه ده، زه به یې خبر کړم.
السلام علیکم. ستړی مشه؟
وعلیکم السلام.
خیر راغلی. په خیر
ستړی مشه.
وکیل صاحب خدای دې خیر کی، څنګه راغلی یاست؟ تاسو کور ته ډوډۍ وخورو؟
نه ډوډۍ نه خورو، د یوې خبرې لپاره راغلی یو.
د کومې خبرې لپاره راغلی یاست؟
مونږ خبر شوي چې کور دې خرڅ کړی دی.
تر اوسه خو مې نه دی خرڅ کړی، خو له یو چا سره مې وعده کړې ده.
له چا سره دې وعده کړې ده؟
والا زه خپله نه پیژنم، راهنما والا پیدا کړی دی.
رښتیا هم ته به یې نه پیژنې، خو موږ یې پیژنو. ډېر بد سړی دی.
څنګه بد سړی دی؟
د نشه‌یي موادو قاچاقبر دی او د نشه‌یي موادو څو کارخانې هم لري.
نو زه خو د نشه‌یي موادو په کاروبار کې شراکت نه ورسره کوم، یوازې کور ورباندې خرڅوم. حاجي صاحب
مشکل دا دی چې ته خو به کډه بار کې، خو مونږ به په بلا اخته کې. که دې سړي په دې سیمه کې د نشه‌یي موادو کاروبار شروع کړه، بیا به څه کوو؟
ستاسې اندېښنه هم پر ځای ده، خو چاره څه ده؟ زما پیسې پکار دي. تاسې ما ته پیسې راکوئ او که کور څخه رانیسئ.
که لږ پیسې دې پکار وي زه به یې په پور درکړم، که ډېرې دې پکار وي کور دې په ما خرڅ کړه.
نو دا سړی خو یې په 1,00,000 افغانۍ رانیسي. ته دومره پیسې لرې چې په همدې به یې رانیسي؟
دا کور په دومره پیسو نه ارزي، کارځېدلی ما در څخه رانیوه. دا سړی خو قاچاقبر دی، حرامې پیسې یې ډېرې ټولې کړې دي.
داسې به وکړو چې ستا کور به په څو رهنماو کې به یې کړو، هر څومره بیه چې درلوده په هغه به یې به در څخه واخلو.
واجی صاحب، وکیل صاحب ښه وایي. په تو رهنماو کې بای بای کو که هر څومره بای درلوده زه درې لک افغانۍ زیاتې درکوم.
ښه سمه ده، دغسې به وکوو. زه ولاکه خبرم چې دا سړی قاچاق خبر دی، واده مې نه ورسره کوله. خیر اوس هم وخت شته، په هغه یې نه خرڅوم، په تاسو یې خرڅوم.
جنجال نه خلاص کړو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.